آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو سلام ما خامم په خیر نن د چهارشنبه ورځ د قوسیالندې د میاشتې 25 د دسمبر د 14 نیټې سره برابر ده د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ما خامنه خبرونه پیلي په روان خبرونه کې به د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه او رپورټونه واوري اوس په موقعي د مهمو خبرونو سره ټکوته
افغانستان ویلای هم پریکړه نه کړې چې د سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو په ائتلاف کې ورګټي او کړه په پاکستان کې نن ټول خونځي تړل شول او د هغه په هغه خونځي د طالبانو د بریټ کلیزل بنزل کېدل چې 150 تنه پکې وژل شول او د سوری دولتي مطبوعات وایي حکومتي ځواکونو د وسلوالو ډالنه یو مهمه غونډه نیولې
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته لرو چې وار په وار بخپاره شي په ټول پاکستان کې نن خونځي بند وو دا چې ولی په رپورټ کې اورو د عربو د اتحاد رئیس یو څو شېبې مخکې اعلان وکړ چې هر ډول ائتلاف چې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې دوی ملاتړ کوي په جنوبي ولایت هلمند کې د ګوزان دومه پیښه هم ثبت شوه او د یو ایس ایډ اداره غواړي د افغانستان په 12 پوهنتونونو کې د کارموندنې مرکزونه جوړ کړي رپورټونه وروسته درته خبروم خو اوس په موقعي بشپړ خبرونو ته چې زنا شباشنا او اشق الله رحیمزی درته اورو
السلام علیکم دا هم پوره خبرونه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو په ائتلاف کې د ګډون د بلنې په حق لوي چې د دې ائتلاف په حق لا بشپړ معلومات نه لري خو د ټولو هیوادونو نه غواړي چې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې د افغانستان سره مرسته وکړي ځکه چې افغانستان اوس مهال د ترهګرۍ سره د جګړې په لمړۍ کرخه کې دی د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی په کابل کې په خبری کانفرنس کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د کلونو راهیسې د ترهګرۍ په مقابل کې په جګړې بوخت دي او د ټولو هیوادونو نه غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي
زه په هغه موقف کې نه یم چې د حکومت په نمایندګۍ ځواب ورکړم هغه د بهرنیو چارو وزارت به خپل موقف واضح کړي اما موږ په پولیسو کې هیله مو دا ده چې په منطقي کې هر هیواد لکه افغانستان غوندې جدیت وښي د تروریزم سره مبارزه وکړي لکه چې موږ مبارزه کوو ترسو دغه پدیده دغه فرصت ونه لري چې د منطقي او د نړۍ ثبات سوالانه راولي
په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر پرون په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ته بلنه ورکړې چې د تروریستي ډلو په خلاف مبارزه کړي د سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دیرشو اسلامي هیوادونو د ائتلاف سره یو ځای شي د افغانستان حکومت ویلي دی چې په دې ائتلاف کې د ګډون لپاره به لمړی د ائتلاف په اړه هر اړخیز معلومات ترلاسه کړي وروسته به د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي
په هلمند کې د پولیو یو بل پیښه ثبت شوې ده د هلمند په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د نهر سراج په ولسوالۍ کې یو شپږ نیم کلنه نجلۍ د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن په ناروغۍ اخته شوې ده د هلمند ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د کتلوي معافیت د څانګې مشر ډاکټر عبدالحد حازم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د مثبته پیښه د دغه ولایت د نهر سراج د ولسوالۍ د بارکسیو په کلي کې دوی ثبت کړې ده ډاکټر حازم په دغه پیخه حیرانتیا و خدا او وی ویل چې دغه ماشومې په وخت د پولیو ضد واکسین هم اخسته و ډاکټر حازم ویل لومړی خدا تر هغه هدف چې مونږ ته ټاکل شوی د لوړ عمر ماشوم دی یعنی د شپږ نیمو کلو دی او مونږ د 15 کلو نه کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکو بل څېړنه کوو چې د دې مثبت پیخه اصلي عامل پیدا کو چې آیا د ماشومه بل ځای ته تللې او که نور څه دي
د قندار د هوایي ډګر د ورستې خنړې په خپاړه د ولسی جرګي غړي په قندار کې د خپل لمړنۍ او تحقیقاتو پایلې له مطبوعاتو سره شریک کړل پلاوی د پیخي اصلي دلیل د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي هوایي میدان ته نږدې غیر منظم او غیر قانوني تاسیسات او د پیخي پر مهال د 215 اتل قول اردو د لوري د امنیتي ځواکونو د خاص قطعې ته نه اجازه ورکول دي. د پلاوی مشر عبدالحی اخوزنده وای چې برید کوونکي په دوه موټر کې هوایي ډګر ته ننوتی و.
په ټول پاکستان کې خونځین نن د هغه برید د لومړنۍ کلیزې په خاطر بند و چې پروسه کال طالبانو په پیښور کې په یوه پوځي خونځي باندې وکړ او 150 تنه یې ووژل چې 144 ماشومان وو. د حکومت نوایان مشتاق غنی وایي د ښوونځیو تړل د ملي ماتم یوه برخه ده. غنی وایي دا کار یې د احتیاط له مخې هم کړی دی. د پاکستان د جګپوړو پوځي او ملکي چارواکو په پېښور کې په خاصو مراسمو کې برخه اخیستې وه او په برید کې د وژل شوو کسانو د کورنیو غړو ته یې مډالونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ملت ته په وینا کې ژمنه وکړه چې وسلوال افراطیت به له منځه یوسي. نواز شریف وویل د خپلو ماشومانو د پاکې وینې د هر څاڅکي غچ به واخلي.
انشاءالله وہ دن دور نہیں جب دہشت گردی کا مکمل کلا کما کر دیا جائے گا. پاکستان کا گوشہ گوشہ
ډیر ضربه په پاکستان کې د تروریزم مړی په بشپړ توګه پریشي. په ټول پاکستان کې به امنیت وي، د هغو کسان وجود به ختم شي چې د علم شمع مړی کوي او د هیواد په هر کلی او ښار کې به د علم شمع بلی شي.
په خونځي باندې د برید نه وروسته د پاکستان حکومت د وسلوالو ډلو په خلاف عملیات زیات کړل. د اعدام په سزا لګیدلې بندیزونه لری کړل او پریکړه وشوه چې تر دې وروسته به هغه کسان چې په پوځي محکمو کې محاکمه کیږي چې په وسلوال افراطیت کې د لاس لرلو شک پرې کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو.
د سوری دولتي مطبوعات او د سارنې یو ډله وایي چې حکومتي ځواکونو د لازقې ساحلي ایالت سره نږدې یو مهمه غونډه نیولې ده. د لازقې خار د اسلامي دولت یادایش پلاس کې دی. دولتي تلویزیون د پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه داخل شوی وایي حکومتي ځواکونو او د حکومت طرفدار ملیشو په محلي وخت نن سهار د نوبا غونډې ونیوله او د تروریستانو مرکزونه او مرچلې تباه کړلې. چارواکي وایي د غونډې په نیول کېدو سره د لازقې ساحل ته د وسلوالو خطر کم شوی دی. د غونډې د بشار الاسد حکومت لپاره یو قوي مرکز ګڼل کیږي. په همدې حال کې روسیا وایي هوایي ځواکونه یې په 13 ساعتونو کې د سوریه په حلب، ادلیب، لازقې، هاما، حمص، الحسکا او راقي ښارونو کې د اسلامي دولت یادایش په مرکزونو 212 بمباري کړې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې امریکا او روسیا د سوریې په مسله کې د شریک کار د لارې سر بدلون راوستل شي. په ماسکو کې د روسیې د لوړ رتبه مشرانو سره د خبرو نه پس ښاغلی کیری د خبرې د خبريالانو سره په یوه ناسته کې کړي. نور تفصیل د جعفر خان نه په رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مسکو کې د بهرنیو چارو د وزیر سرګیلاروف سره د تفصیلي ملاقات نه ورسته د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم ولیدل. خغلی کیری له دغه خبرو ورسته وویل
زه فکر کوم چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې امریکا او روسیا دواړه د قابلیت لري چې په شریک کار وکړي نو په سوریه کې ستر تغییر راوستل شي.
روسیا او امریکا په سوری او یوکرين کې د سیاسي حالاتو په اړه مخالف نظر. همدغه راز امریکا په کال 2014 کې د روسي په لاس د کریمیا د نیولوس په سر هم د روسي سره جنجال لري. د سوری په مسله کې روسیا د جمهور رئیس بشار الاسد سره ولاړه ده او امریکا د بشار الاسد رژیم د بشر د حقوقو مجرم بولي او د واک نه د لری کېدو غوښتنه کوي. جعفر هاند، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوريا. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر نن په بغداد کې د عراقي مشرانو او امریکایي قومندانانو سره وکتل. د خاغلی کارټر د سفر هدف د اسلامي دولت یادایش په خلاف جګړې کې د عراقي ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ څرګندول دي. د امریکا حکومت کوکه کوي چې د داعش په خلاف جګړه شدیده کې خو یو شمیر عراقیان په دې کې زړه نظر دي چې امریکایي ځواکونو ته په خپل خاور کې د داخلو اجازه ورکړي کنه. د خلکو د اندېښنې د عراقي مشرانو لپاره هم اندېښنه پیدا کړې دي ځکه هغوی باید پریکړه وکړي چې آیا امریکایي هلیکوپټرو او نورو پوځیانو ته اجازه ورکړي او کنه چې په عراق کې د داعش په خلاف جګړه وکړي.
خبرونه ته ادامه ورکو. په یمن کې د حکومت طرفدار ځواکونو او حوثي شیعه یقینو په یو بل تور لګولې چې د اوربندۍ سرغړونه کړې ده. سره له دې چې اوربند نن د چهارشنبې په ورځ تر ډیره حده مراد شوی و خو په حوثي شیعه یقینو تور لګېدلی چې لا هم جګړه کوي او د هوانونو ډزې کوي. د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو هم تور لګېدلی دی چې د حوثیانو په یو مرکزونو په څو مرکزونو هوایی بمباري کړي دي. په یمن کې اوربند پرونډای سي په دې حال کې نافذ شوی چې د حکومت او یغیانو استازي په سویس کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د روغې جوړې خبرې کوي.
د متحده ایالاتو په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو استازو د 2014 میلادي کال د جمهوری د حکومت د لګښتونو په بودیجه موافقه ته ورسیدل. د راتلونکي میلادي کال بودیجه چې 1.1 تریلیون ډالر ته رسیږي په ډیرو برخو کې د سوداګریزو او انفرادي خلکو د مالیاتو د تخفیف موده اوږدوي. او وروستی خبر دا چې دلته په امریکا کې د سه شنبې په ماښام د راتلونکي جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندیدانو ترمنځ مناظره کې د ملي امنیت او د بهرنی چارو پالیسی د مهمو ټکو په توګه یاد شوله. په پاریس او د کالیفورنیا ایالت کې د وروستي تروریستي پیښو وروسته د لومړی ځل و چې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندیدان په لاس ویګاس کې د تلویزیونی مناظرې لپاره مخامخ شول. د جمهوری غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ د مخالفو کاندیدانو لخوا د جمهوری د سخت غبرګون سره مخامخ شو او د هغه وینا یې وغندله چې ویلی و امریکا ته د غیر امریکایي مسلمانانو پراتک بندیز ولګول شي.
او سم سپورتي خبرونه د ماتی الله عابد نورو چې په سټډیو کې همداشي به حاضر دي. عابد صاحب ستړي مشي مهرباني وکړئ.
مننه.
د سپورت تازه خبرونه ته
سپورت مینوال ومن په دې انتظار دي پر نن سبا مشهور د کرکټ موسم دی او وړي چې ټول دنیا د خپل ټیمونو لوبې په تلویزیون ګوري. منګه د کرکټ میچونه چکلای لوبي چکلای هغه منګه نشو کتل یو ځنی هغه لوبي ګوډ شپ نړیوال او جامونو کې افغانستان لوبيږي او هغه فرصت ته برابرۍ کی. اوس کرکټ بورډ د اعلان وک خبره ورک چې د 15 د دسمبر نه چې په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو ترمنځ کوم لوبي کیږي هغه په ژوندې بڼه په تلویزیون کې خبر کیږي. دا د کرکټ د مینوالو پر غټ زیره د خوشحالي خبر دی چې دوی به هم د نورو په شان د خپل د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د تلویزیون په پرده ګوري. نو دغه لوبې به په شارجه کې کیږي. ډېر انتظار نه پس اعلان وشو نن د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم دانش په فیسبوک پاڼه باندې دا ویلي دي چې د یو نړیوال کرکټ چینل سره موافقه کړې ده چا کې یو هندوستاني چینل دی او یو پاکستاني. د افغانستان د یو چینل سره هم خبر روانې دي چې هغه به ملاوس پور نه راغلي کلاغه هم معلوم شي. نو به هم مینوالو ته ښکاره شي. نو دغه لوبې د افغانستان د کوربتوب اساس باندې شارجه کیږي. د مخ کې افغانستان تل زیمبابوې ته په زیمبابوې کې 15 ورځنۍ او 2 شل ورځې کړې وي چې 3 ورځنۍ او 2 شل ورځې ګټلې وي او بریالی کور ته راغلی. اوس به زیمبابوې د خپل مقابل بدل اخیستل کورته وایي هغې لپاره راځي زیمبابوې کې شارجه کې لوبې کوي. نو مینوال د منتظر یو چې د کرکټ باره کې نور کوم خبرونه راځي به ورته شریک کړو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو په ټول پاکستان کې خونځي نن د هغه برید د لومړنۍ کلیزې په خاطر بندو چې پروسه کال طالبانو په پیښور کې په یو پوځي خونځي باندې وکړ او 155 تنه یې ووژل چې 144 ماشومان وو. په دې اړه د امریکا غږ ډیوی رادیو د خبریال رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف ویلی دی د پیښور آرمی پبلک سکول خونړی پیښې د کام هر تنزړه دومره دردولې دي چې دغه درد هیڅوک نشي هیرولی. د دغه ګلونو ماشومانو قربانۍ لکبله کام د ترهګرۍ په ضد یو موټی شوی دی او د کام او سیاسي مشرانو په مرسته او ډاډګیرنه حکومت د ترهګرۍ ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کولو لړۍ پیل کړې ده. د چهارشنبې په ورځ د پیښور آرمی پبلک سکول کې د تیر کال 14 دسمبر خونړی پیښې لومبنۍ کلیزي دستوري ته وینا په وخت وزیر اعظم میانواز شریف زیاته کړه ترهګر دومره بے دردی او ظلم سره واړه د سکول ماشومان وجلی دي د کوم چې د نړۍ یو مذهب هم اجازه نه ورکوي. وزیر اعظم ویناوه چې هغه د ټول کام او د آرمی پبلک سکول ماشومانو کورینو سره دا لوس کوي چې دوی به دغه ماشومانو د ویني یو یو ساس کی بدل اخلي او تر هغه به ذیل نه ختموي.
علم کی شمع کو بجھانے اور اندھیرے پھیلانے والوں کا وجود ختم کر دیا جائے گا. میں ان والدین کے دکھ سے آگاہ ہوں جن کے بچے ان سے جدا ہو گئے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی.
آرمی پبلک اسکول دی دستوری کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره سره د پاکستان دریواړو پوځونو جوائنټ چیف اف سٹاف جنرال راشد محمود، د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف، د سمندري او هوائي پوځونو مشرانو، د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان، اعلی وزیر پرویز خټک، د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف، د سند اعلی وزیر سید قائم علی شاه، د بلوچستان اعلی وزیر عبدالمالک، د آزاد کشمیر وزیر اعظم چودھری عبدالمجید، د گلگت بلتستان اعلی وزیر حفیظ الرحمان، د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان، د خزانه وزیر اسحاق ڈار، د تحریک انصاف مشر عمران خان سره سره د آرمی پبلک اسکول کې تیر کال وجل شو ماشومانو، میندو او پلارانو هم ګډون وکړو. وزیر اعظم میاں نواز شریف دستوري د خپل وینا کې زیاته کړه چې ضرب اعظم عملیاتونه د ډیر مطمئن دي او هم دغه عملیاتو لکبل نن پاکستان کې امنیت وضع ډیره ښه شوې ده. په هیواد کې د سیاسي مشرانو په مرسته جوړ شوې کامی تګلارې د لاندې هم حکومت او پوځ کوټړي ګامونه پورته کړي دي او د هیواد دننه هر ځای ترهګرو ته ماتې ورکړې ده. اوس ترهګر په خپل ځان دي او هغوی ته پټېدلو لپاره ځین نه ملاویږي. وزیر اعظم د 14 دسمبر ورځ د پاکستان تاریخ کې مدام یاد ساتلو لپاره هر کال په 14 دسمبر د تعلیم کامی اعظم ورځ مانځلو او ای پی ایس ماشومانو په نوم پېښور کې پوهنتون یا یونیورسيټي جوړولو اعلان هم وکړو.
ہماری تاریخ کا حصہ تو بن چکا ہے، لیکن میں اسے اپنے حاضر مستقبل سے منسلک بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اس دن کی یاد ہمیشہ ہمارے راستے پر مستحکم رکھے. اس لیے میں آج سے 16 دسمبر کو قومی عزم تعلیم کے دن کے طور پر منانے کا اعلان کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آرمی پبلک اسکول شہدا یونیورسٹی کے قیام کا اعلان بھی کرتا ہوں.
دغه دستوره کې وزیر اعظم، پوځي مشرانو او د سلور واړو صوبو اعلی وزیرانو د وجل شو ماشومانو او د هغوی استادانو کورینو کې میډل یا تمغه او هرې کورینې ته یو یو پلاټ ورکولو کاغذونه هم وویشلو. آرمی پبلک اسکول دننه او بهر د دستورې په وخت په هر سخت په ولکه کې اغستلی وو. هر خوا سخت سکیورټي لیدل کېدل او سخت سکیورټي په وجه شخصي او بهرنۍ میډیا خلکو ته د اسکول دننه او خوښاته ورتللو اجازه هم نه وو. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم پام وکړئ د بل رپورت اوریدو ته. د عربو د اتحاد رئیس نبیل العربی یو څو شیبې مخکې اعلان وکړ چې هر ډول ائتلاف چې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې دوی ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پرون ویل چې په افغانستان کې امنیتي حالات د تیرو څو میاشتو راهیسې لا مخ په ویجاړېدو دي. په داسې حال کې چې متحده ایالات د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خپل پوځي حضور محدودوي، وسله وال طالبان په افغانستان کې د یو لړ بریدونو په ترسره کولو کې بریالي شوي دي. په دې اړه به د افغان چارواکو خبرګون راواخلو او د داعش سره د مبارزې په نور اړخونو به البته په رپورټ کې تفصیل واورو.
د امریکا د دفاع وزارت د کانګرس لپاره د یوې نوې ارزونې په ترڅ کې ویل چې د افغانانو مرګ ژوبله د سکال د پایل راهیسې، یعنې د جنوري د میاشتې نه راپدې خوا، د نومبر تر نیمای پورې 28% زیاته شوې ده. د دفاع د وزارت رپورټ وایي چې د افغانستان امنیت ته ګڼ شمېر ترهګر او ترهګریزو شبکو خطر پېښ کړی چې په سر کې د طالبانو شبکه او د حقانی شبکې یادونه وشوه. تر هغې وروسته بیا د القاعده د شبکې او د اسلامي دولت د ډلې خطر جدي ګڼل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د پنټاګان دا ارزونه تاییدوي چې وایي د 2015 میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ویجار شوی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي مخالفینو پر روان کال کې د یو شمیر ولایتونو د نیولو پلان درلود خو بریالي نشول. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبایر د توندلارو اسلامي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د 40 اسلامي هیوادونو د نوي ائتلاف جزئیات وړاندې کړل.
ترهګری نړۍ ته خورا زیانمنونکې ضربه ده او په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو ته. اسلامي نړۍ د دې تروریستي بریدونو له کبله رنځ ګاللی، که لویدیځ ته وګورو او که ختیځ ته، نو د دې وخت را رسېدلی چې اسلامي نړۍ هم د دې لوی ګواښ په وړاندې متحده ودرېږي.
په همدې تړاو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د افغانستان د بهرنیو چارو پر وزارت اړه لري چې د سعودي عربستان لخوا د داعش په وړاندې په نوي ائتلاف کې د شاملېدو پر غوښتنې خبرې وکړي.
اما موږ په پولیسو کې هله مداده چې په منطقي کې هر هواد لکه افغانستان غونډې جديات وخی د تروریزم سره مبارزه وکي، لکه چې موږ مبارزه کوو.
په همدې هڅو کې د روسیې دفاع وزارت وایي په سوریه کې د داعش په خلاف هوایي بمبارۍ د هغې پراخې هڅې یوه برخه ګڼل کیږي چې غوښتل یې د سوریه یاغي ډلو او د بشار الاسد رژیم د مشترک دښمن د له منځه وړلو لارښوونه او هدایت پکې وشي. د د ترڅنګ فرازي هم د لومړي ځل لپاره د دایښ په وړاندې د کروز میسایل وکاراوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤل وساتئ. هغه ماشومان هغه بچان چې د پنځو کالو کوچنیان دي هغوی ته حتماً د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحته وي او آینده یې روښانه.
په جنوبی ولایت هلمند کې د ګوزن دومه پیخه هم نن ثبت شوه. طبي کارکوونکي وایي چې د ګوزن وهلي ماشوم عمر هم تر 15 کلو لوړ دی او واکسینونه یې هم اخیستي دي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې اورو.
د پولیو د مثبته پیشه د هلمند په ګریش کول سوالي کې رامنځته شوې ده. د دې ولایت د کتلوی مافیات امیر ډاکټر عبدالاحد حازم اشنا رډیو ته ویل چې ګوزن وهلي ماشوم انجلی ده او د بارګزو د کلی اوسیدونکی ده. د زیاته کړی چې ګوزن وهلي انجلی شپږنیم کال عمر لري او دوی ته ځکه د حیرانتیا وړ پیښه ده چې یادی ماشوم انجلی پر خپل وخت ټول واکسینونه هم اخیستي. تر دې مخکې د کال په پیل کې د هلمند په جنوب په خانشین ولسوالۍ کې هم یوه مثبته پیښه ثبت شوې وه. د هلمند عامی روغتیا رئیس ډاکټر عنایت الله غفاری آشنا رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې نامنې د پولیو د کمپاینونو په وړاندې اساسي ستونزه ده. د زیاته کړې چې جنگ، ځمکني ماینونه او لا هم د کورنیو د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی هغه عوامل دي چې د ګوزن په وړاندې د ماشومانو د واکسین په برخه کې عمده خنډ بلل کیږي.
د خپل داسمه نه لري، معنی دا ده چې ویروس په ولایت سرکولیشن لري، جریان لري. زموږ د واکسیناسیون پروګرامونه په
هر شکل چې موږ یې غواړو موږ یې عملي کوو. د هلمند والی میرزا خان رحیمی وایي چې د پولیو پر ضد د هڅو په برخه کې به ډیری خواوې په دې پروګرام کې ور شامل کړي.
په دغه باندې یو اساسي پروګرام په کار دی، یو پلان په کار دی. څه باید وکړو؟ څه ټول جهات، ټول اداره او خلک په مشغول کړي، په دې پروګرام کې باید شامل کړي.
په جنوب کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د واکسین د همغږي د برخې مسول سید کمال شاه عارف آشنا رادیو ته ویل چې په هلمند کې د پولیو تازه پیښه دوی ته هم د حیرانتیا وړ ده او روغتیایي ټیمونه تحقیق کوي چې معلومه کړي په دغه عمر او د واکسینونو تر بشپړولو وروسته بیا هم ولي یا د ماشومه د پولیو د مرض قرباني شوې ده. په روان میلادي کال کې په هلمند کې د پولیو دوه پیښې، په فراه کې څلور، په ننګرهار کې اته، او په کونړ، پاریاب، هرات او نیمروز ولایتونو کې د پولیو یو پیښه تر اوسه پورې ثبت شوې ده.
زه نوروز منګلیم، د کرکټ ملي لوبډلې توپوهونکی. درنو هیوادوالو، د پولیو له ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کلن نه ټیټ ماشومان واکسین کړئ.
دویس ایټ اداره غواړي د افغانستان په یو لسو پانتونونو کې د کارموندنې مرکزونه جوړ کړي. دا مرکزونه به له هغو محصلینو سره چې د تحصیلي دورې په پای کې د کار په لټه کې مرسته کوي. رحیم ګل ساروان په کابل پانتون کې د کارموندنې له دغه ډول یو مرکز نه راپور جوړ کړی او رالیږلې دی چې په ګډه یې اورو.
د کابل پانتون نمړی هغه پانتون دی چې پکې د یو ایس ای ډی له خوا د کارموندنې مرکز پرانستل شو. دا مرکز به له محصلینو سره مرسته وکړي تر څو د کارموندنې په لارو چارو ځانونه بلد کړي. تر څنګ هغو محصلینو ته به هم د انټرنشپ یا عملی کار زمینه برابره کړي چې د تحصیلي دورې په پای کې وي. دا مرکز چې د یو ایس ای ډی د پانتونونو د ملاتړ او د بشري ځواک د پرمختیا د پروګرام لخوا جوړ شوی. د دې پروګرام مسؤلین وایي دا مرکز به محصلینو ته د سی وی جوړولو، د کار مرکې، د کمپیوټر او انګلیسي کاري اړین ظرفیتونه وښيي. ای
زمینه دا مرکز به هغه محصلینو ته چې تازه فارغیږي د دې زمينه برابر کړي چې له نورو محصلینو سره ښه رقابت وکړي. بل دا چې د کار ورکوونکو سره به د انټرنشپ لپاره وتوانېږي چې ځانونو ته کار پیدا کړي.
دا پروګرام به نه یوازې په کابل پانتون بلکې په یولس نورو پانتونونو کې هم تطبیق شي. دا پروګرام په یو کال کې تر سره پوري محصلینو ته د کارموندنې د لارو چارو د روزنې زمينه برابروي. دا پروګرام د دریو کلونو لپاره طرح شوی دی. د کابل پانتون تر دې شوزر پورې محصلین لري. د کابل پانتون رئیس حبیب الله حبیب وای د د دغه سي مرکزونو جوړول محصولونو ته ګټه رسوي او محصولین د کار مارکیټ ارتیا ته په کتو په مستقیم مهارتونو کې روزل کیږي.
د ټاپي کمپني په توګه سره امضا شو بل اخر دا یو غټه پروژه ده. بل اخر هرومرو دغه پروژه ته مستقیم کارمندان په کار ده. بل اخر همدغه سي د نور صنعتي بخشو کې یا تولیدي بخشو کې
په دې مرکز کې د خصوصي کمپنیو استازي هم راغون شوي وو. دوی ویل چې په پانتونونو کې کیفیت ټیټ دی او انکله خو وړ او مسلکي محصول نه پیدا کیږي چې د دندې اړتیاوې پوره کړي. بل لور ته د کابل پانتون محصلین بیا وایي د پانتون د روانو زده کړو ترڅنګ د کارموندنې په مهارتونو د پوهېدو اړتیا زیاته ده او داسې مرکزونه ورسره مرسته کوي.
زه به وکولی سم د خپل درس ترڅنګه یا د خپل غریشته کې چې ما ته درس ویلی ده ترڅنګ نور مهارتونه هم ولرم. زه به وکولی سم په ډیر په اسانه ډول باندې ځان لپاره وظیفه پیدا کړم او
سیمینارونه کولی شي چې یو محصل چې کله له پوهنتونه فارغیږي دوی زرته زره کار لارې ته ورسوق کړي.
ځینې نور محصلین بیا وایي بیکاري زیاته شوې ده او د کار مارکیټ پیچلی دی. نو باید داسې مرکزونه نور ولایتونو کې هم جوړ شي.
دا د کارموندرې هغه لارې چارې ځوانانو ته ښیي یعنی څه رقم دی وکولی شي کار پیدا کړي او هغه مشکلات څه رقم حل کړي.
که څه هم د احصایو له مخې په افغانستان کې 13 میلیونه وګړي بیکاره دي خو بل لور ته ډیری هغه محصلین چې له پوهنتونونو فارغیږي د خپلې رشتې اړوندې دندې نشي پیدا کولی. تر څنګ خصوصي سکتور بیا وایي افغان پوهنتونونه دې مسلکي محصلین وروزي تر څو د بهرنیو کارکوونکو ځای خپل افغان مسلکي او روزل شوي کارکوونکي ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل رپورت ما هم اورید نن په پیښور کې په یو پوځي خونځي د پاکستانی طالبانو د برید یو کال پوره شو. د پیښې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد پالیسۍ د بدلون اغیز په افغانستان څه و؟ د خبر اترو گفته شنود د نن ما خام په خبرونه کې په همدې موضوع د ملمنو سره غږیږو. موضوع درته په فیسبوک هم لیکل شوې ده. کولی شي خپل نظر او پوښتنه را سره شریک کړي. اوس په موقع د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو په ائتلاف کې د ګډون د بلنې په حق لوي چې د ائتلاف په حق له بشپړ معلومات نه لري خو د ټولو هیوادونو نه غواړي چې د ترګري پر ضد مبارزه کړي د افغانستان سره مرسته وکړي. د قندار د هوایي ډګر د ورسې خنړی پیخي پاړه د ولسی جرګي کړي په قندار کې د خپل لمړنۍ تحقیقاتو پایلې له رسنیو سره شریک کړي دي. د هلمند ولایت روغتیای چارواکي د نهر سراج په ورسوالۍ کې وشپګ نیم کلن انجلۍ د پولیو یا د ماشومانو د غزن په ناروغي اخته شوې. په ټول پاکستان کې خونځینن د هغه بریده لمړنۍ کالج په خاطر بند و چې پروسه کال طالبانو په پیښور کې په یو پوځي خونځي باندې وک او 150 تنه ووجل چې 104 تبهتي ماشومان و. د سوری دولتي مطبوعات او څارنې یو ډله وایي چې حکومتي ځواکونو د لازقي ساحلي ایالت سره نږدې یو مهمه غونډه نیولې ده. د لازقي خار د اسلامي دولت یادایش پلاس کړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وایي چې امریکا او روسیا د سوری په مسله کې د شریک کار د لارې ستر بدلون راوړستلی شي. په مسکو کې د روسیې د جګپوړو مشرانو سره د خبرو نه پاس کغلی کیری د خبرې د خبريالانو سره په یوې غونډه کې کړي دي. امریکا د دفاع وزیر اشکار ټنن په بغداد کې د عراقي مشرانو او امریکایي قمندانانو سره وکتل. د خاغری کارټر د سفر هدف د اسلامي دولت یادایش په خلاف جګړه کې د عراقي ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ څرګندول دي. په یمن کې د حکومت طرفدار ځواکونو او حوثي شیعه یاغیانو په یو بل تور لګولې چې د اوربن نه سرغړونه کړې ده. د متحده ایالاتو په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو استازي د 2014 کال د حکومت د لګښتونو په بودیجه موافقه ته ورسېدل. او په امریکا کې د سیشن په مخام د راتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندیدانو ترمنځ مناظره کې د ملي امنیت او د بهرنی چارو پالیسی د مهمو ټکو په توګه یاد شول.
درنه اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه د پاره راټو کړی مطالبه او خبرونه دا چې تاسو واوریدل په څولاندو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریدل مهیروي او په سیبا د خبرو اترو او گفتو شنود خبرونه واوري چې موضوع تاسو سره شریک شو چې په پیښور کې په پوځي خونځي د پاکستانی طالبانو د برید یو کال پوره شوی د پیښور سره د پاکستان حکومت د ترخګری په ضد پالیسۍ د بدلون اخیز په افغانستان څو او تر اوسه پورې اغیز څومره احساسیږي. قدرمنو اوریدونکو کولای شئ چې د فیسبوک پاڼې موضوع ولولې او خپل نظر سره شریکې همدارنګه سټډیو کې هم کولای شئ چې د یاد موضوع په اړوند خپل پوښتنې مطرح کړئ. تر بیا هم الله مرسته.